درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د طالبان حکومت په کابل او بلخ ولایتونو کې دوه تنه په محضر کې په درو وهل دي. د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي یو ښځه په کابل کې د نامشروع اړیکو په جرم او یو نارینه په بلخ ولایت کې د زنا په جرم په 9 درو وهل شوي دي. د طالبان حکومت په تیرو 15 ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې شاوخوا 10 کسان په عام منظر کې په درو وهل دي. د طالبانو ستر محکمې له دې وړاندې ویلي چې په تیر 2015 کال کې شپږ تنه اعدام او 1,318 کسان نور د بیلابیلو جرمونو له کبله په درو وهل شوي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو په ځلونو له طالبانو غوښتي دي چې په عام منظر کې سزاوې بندې کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداري ورکړې کچېرې د مظاهره کوونکو ځپلو ته دوام ورکړي له سخت غبرګون سره به مخ شي. ترامپ دا سرګندونې پرون یک شنبه ناوخته له خبريالانو سره په الوتکه کې وکړې. د ترامپ په ټکو کې ایران د پخوا په څیر د خلکو وژنه پیل کړي، د امریکا له سخت غبرګون سره به مخ شي. نن نه هم ورځ ده چې په ایران کې مظاهره روانه دي. په خبرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې امنیتي ځواکونه په مظاهره کوونکو اوخه بهاون کې غاز کاروي دا مظاهره چې په ترڅ کې لګ تر لګه 15 کسه وژل شوی د ایرانی ریال د بیې د بې ساري لوېدو په غبرګون کې په تهران کې پیل او وروسته نورو ښارونو ته وغځېدي. ټاکل شوی چې د وینزویلا پر زول شوی مشر نیکولاس مادورو او د هغه میرمن نن دوشنبه د نیویارک په یو فدرال محکمه کې راڅرګند شي. دا جوړه د نشي توکو د ترهګرۍ او متحدو ایالاتو ته د کوکاینو د قاچاق لوټورونو سره مخ ده. مادورو او میرمنې په کاراکاس کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول او نیویارک ته له انتقال وروسته یوې توقف خونې ته چې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده لیږدول شوي. بلورته امریکایي پوځیانو په مادورو د شویو عملیاتو نوي جزئیات هم خبر کړي. یو لړپوړی امریکایي جنرال ویلی دی چې د مادورو د نیولو په عملیاتو کې 150 الوتکو برخه اخیستې وه. ویل شوي دي چې دغه عملیات له 2 میاشتو آمادگی ورسته اجرا شوی دی. او د بنگلادیش د کرکټ ملي لوبډله د 2026 کال د کرکټ شلو اوریزو جام لپاره هند ته سفر نه کوي. د بنگلادیش کرکټ بورډ د یکشنبه په ورځ په خبر پانه کې وویل چې داسې نخ کاری چې په هند کې د بنگلادیش لوبغاړي خوندې وي. د کرکټ بورډ د کرکټ نړیوال شورا غوښتي چې د بنگلادیش لوبې د په هند کې ترسره نکړي. د بنگلادیش کرکټ بورډ دا پریکړه د هند له کرکټ بورډ او په آی پی ایل سیالیو کې د کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې لخوا د بنگلادیشي لوبغاړي مستفیز الرحمن د لری کېدو په غبرګون کې کړې ده. تر اوسه د کرکټ نړیوال شورا د بنگلادیش د غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. د کرکټ شلو ورځ نړیوال جام پر روانه فبروري میاشت کې پیلېږي چې د بنگلادیش لوبې په کلکتا او ممبئی کې پلان شوې دي. د خبرونو پای. خاغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغه پیښو او د دغه پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. ملګری ملتونه یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي.
طالبان یوازې د افغانستان د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، بلکې د افغانستان او د ملت ټول راتلونکي یرغمل.
افغان او پاکستانی سوداګرو د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي لارو د بیا پرانستلو لپاره د یو ګډ کمیسیون په جوړولو موافقه کړې.
دریجلس دوی په دینه سکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د پرانستلو په هدف جوړ شوی و پریکړه وشوه چې د دواړو لوري او ترمنځ شپږ کسان باید ټاکل شي او یو کمیټه جوړ شي.
پکتیکا کې د یو خصوصي شرکت لخوا د المریزه برېښنا شبکه
ټوله پروژه باندې تقریبا 15 میلیون افغاني مصارف راځي. دا برېښنا به څلوروي ساتوي او پاکه برېښنا به وي.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد په افغانستان کې د ښځو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللې ده. هغه ویلي دي چې نړۍ باید د دې موضوع په وړاندې غلې پاتې نشي. په افغانستان کې د ښځو د حقوقو مسأله په تیرو څلورو کلونو کې یو له ګرمو موضوعاتو څخه وه. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو نه یوازې لشپګمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه یې د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې، بلکې د کار په ګډون یې پر ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې وایي چې دا هېواد د دوی لپاره په زندان بدل شوی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو د بشري حقوقو د نقص په وړاندې د غبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینه محمد په دې هیواد کې د ښځو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللې. هغلی محمد یکشنبه د جنوري څلورمه په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي، په افغانستان کې میلیونونه ښځې او نجونې د زده کړو، کار، امنیت او آزاد تګ راتګ په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې او له سختو محدودیتونو سره مخ دي. نړۍ باید په دغو سرغړونو سترګې پټې نه کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځې وایي طالبان نه یوازې د ښځو د حقونو نقص ته دوام ورکوي، بلکې د افغانستان راتلونکي یرغمل کړی. اوس مهال دا هیواد د ښځو لپاره په زندان بدل شوی. د پلازمینې کابل یې وی اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
طالبان یوازې د افغانستان د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، بلکې د افغانستان او د ملت ټول راتلونکي یرغمل نیولی دی. دوی د ښځو تعلیم، کار او حتی د عامه ژوند هر برخه یې محدوده کړې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د اقتصادي وضعیت، فقر او بیکاری سره مخ دي، افغانستان کې هر ورځ بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي.
د ختیځ ولایت ننګرهار یوې مدني فعال هم د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، طالبان به تر هغه وخته خپل دې کړنو ته دوام ورکوي کومه چې نړیواله ټولنه یې په وړاندې جدي نشي،
او دا ظلم به تر هغه وخته د طالبانو لخوا ادامه لري چې نړۍ دوی ته وخت ورکړي. که چیرې دوی مکتبونه د انجنکیانو بند کړي دي، پوهنتونونه یې بند کړي دي، او داسې هغوی ته چې اجازه نه ورکوي په ټولنه کې دوی سهم ولري، نو د دوی د دغه حالت نه د جهان حمایت چې جهان ته دی باره کې څه ونه کړل، نو دوی ته نور قوت ورکوي چې دوی خپل هغه ظلم پر افغانانو باندې کوي هغې ته نور هم وده ورکړي.
دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر ضد عملي ګامونه واخلي تر څو دغه ډله د بشري حقونو نقص پای ته ورسوي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو مسله په تیرو څلورو کلونو کې یو له ګرمو موضوعاتو ده. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو نجونو پراخ محدودیتونه لګولي. د 13 دسمبر په لسمه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان د بشري حقونو وضعیت او بشري کړکېچ د شدید اندېښنې وړ وباله او د طالبانو د سیاستونو د بدلون غوښتنه وکړه. په دې ځانګړې ناسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ یا یوناما سرپرستی جورجت ګاګنیون وویل، ښځې او نجونې په افغانستان کې لا هم د زده کړو او د عامه ژوند له ډېرو برخو محروم دي. که څه هم د افغانستان امنیتي وضعیت ظاهرا آرام ښکاري، خو خلک له شدیدې بېوزلۍ سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د طالبانو دا ادعا د اسلامي همکاریو د سازمان په ګډون د بشري حقونو د ګڼو بنسټونو او دینی عالمانو لوري ننګول شوي. دغه بنسټونه د نجونو په زده کړو او کار بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بولي او وایي په نارینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښځه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلي وای چې د ژمي د هوا له سړې دو سره په خیمو کې ژوند نور هم ستونزمن شوی دی. د کورنۍ چې کورونه د اگست د 10 په زلزله کې ویجاړ شوی وای چې ماشومان او پخ عمر لرونکي غړي ټول ناروغان شوی او ک بیړنی مرسته ورونه رسیږي وضعیت په ورستر بلې لا خراب شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف وای چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا درجه له صفر څخه ښکته شوی او هغه کورنۍ چې په وروستیو زلزلو کې کورونا ویجاړ شوی په سړه هوا کې ویده کیږي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کونړ ولایت یو شمېر زلزله ځپلي وای چې د هوا سړېدو او زمي پر رسیدو سره د خیمو لاندې د دوی د ژوند وضعیت نور هم ستونزمن شوی دی. هغه کسان چې کورونا یې د اګست په 1 په مرګونې سلسله کې ویجاړ شوي وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا او باران پر وړاندې د ساتنې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلاس کلي اوسیدونکي عبدالباسط ازادي راډیو ته وویل حسن جان چی د تیر کال د اگست د 10 نیټې د زلزلې په پایله کې د کورنۍ ولس غړي مړسول وایي چې د هوا په سړېدو د بیړنې مرستو اړتیا ډېره احساس کیږي او زیانمنې شوې کورنۍ نشي کولای چې مناسب سرپنا د زمي جامې درمل او درملنې ته لاسرسی ولري.
خیمو کې اوبه را نوځي، کورونه وران دي او کورونه زمونږ جوړ نه دي، نو ګرمه جامو ګرمه کرسیو ته کورونه جوړولو ته ډېر زیات اړتیا لرو. د نقدي پیسو ته هم ضرورت لرو، ځکه چې ماشومان ټول سینه بغل دي، غټان زکام دي او هوا سړه ده، د مجبورۍ د لاسه په خیمو کې پراته یو.
له بلې خوا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو ځایي رضاکار نصیر احمد هم د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ازادي راډیو ته وویل چې د زمي پر اتاک سره د خلکو ستونزې زیاتې شوي دي.
د زلزله ځپلو وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دی چې ژمی کې هوا سړه شوې ده. د دې خلکو ژوند هماغه شان دی په خیمو کې دی، که څه هم یو څه ضرورتونه او شیان ورته ورکړل شوي لکه کمپلي او توشک موشک، دا شیان ورته ورکړل شوي دي، خو بیا هم په هغه مناسبه اندازه چې دوی ځان دپاره چاپېریال تود وساتي نشي ساتلی. د موسم د بدلېدو دو سره ډېرې ګڼې ناروغۍ چې دي هغه رامنځته شوي دي، او زکام بیخي عادي شوي دي، ورسره تبې دي په ماشومانو باندې. زنانه هم دغه تکلیفونه کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا د یخنۍ درجه تر صفر ښکته شوی او هغه کورنیو چې په وروستیو سلسلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي. یونیسف د یکشنبه په ورځ د جنوري په 4 په یو پیغام کې زیاته کړې چې په دې وروستیو کې اغیزمنو کورنیو ته د زمي جامې او کمپلي ویشلي تر څو ماشومان له سختې سړې هوا څخه وژغوري. د افغانستان په ختیځ په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې د 2015 کال د اگست په 1 نیټه د زلزلې په پایله کې نږدې 2000 کسان مړه شول، شاوخوا 4000 کسان ټپیان شول، له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ او زرګونه کورنۍ بې کوره شوې. د زمي د موسم له پیل څخه مخکې د ملګرو ملتونو بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وویل چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 94% اغیزمنې شوې کورنۍ په خلاصه فضا کې یا لنډمهالو سرپناو کې ژوند کوي، او په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې د زمي پر رسیدو د سرپنا او زمي ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د یوې نوې ارزونې له مخې چې نږدې 3 وړاندې خبره شوه، د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې او وضعیت ښه کولو لپاره 128.8 میلیونه امریکایي ډالرو بودجې ته اړتیا ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت فدراسیون په دوهم آنلاین ناسته کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د بندرونو د بندو دروازو د پرانستلو لپاره د وی ګډي کمیټې د جوړولو هوکړه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویان جانغا نوید ازادي راډیو ته ویل چې د دې کمیټې غړي به ډیر ژر وټاکل شي او خپل لومړنۍ ناسته به د جلال آباد په ښار کې ترسره کړي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډي خونې د دغه اقدام هرکلی کړی خو سوداګر د لارو د خلاصېدو غوښتونکي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بندولارو د پرانستلو لپاره د هڅو په دوام د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت له فدراسیون سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لارو پر خلاصون خبرې کړي. د دې خونويان جانغا نوید اویل په دیناسه کې چې په انلاین ډول تر سره شو دی وی ګړې کمیټې د جوړیدو پریکړه هم وشوه.
د ری جلسه
دی وی په دیناسه کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د پرانستلو په هدف جوړه شوی او پریکړه وشوه چې د دواړو لوريو ترمنځ شپږ شپږ کسان باید وټاکل شي او یو کمیټه جوړه شي. همدارنګ پریکړه وشوه چې دوی به ډیر شر د جلال آباد په خار کې ناسته وکړي او د لارو د پرانستلو په اړه خپل نظریات او طرحې وړاندې کړي. په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې لوري په خبره شوې اعلامې کې راغلي چې دا ناسه د یک شنبه په ورځ ترسره شوه. په اعلامې کې ویل شوی چې په دې ناسه کې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ خونو مسؤلینو او سوداګرو برخه اخیستې وه. په اعلامې کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د رئیس سید کریم هاشمی له قوله ویل شوی کچېرې د پاکستان حکومت د لارو د پرانستلو صلاحیت د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ته ورکړی وي، د افغانستان لوري هم د دې لارو د پرانستلو لپاره چمتو دي. د اعلامې له مخې د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت د فدراسیون رئیس عاطف اکرام شیخ د دوړو هیوادونو ترمن د لارو بند پاتې کېدل د سوداګرۍ په ځنګړی توګه د پاکستان صادراتو ته زیان رسوونکې بللې ویلې دي چې په لومړی ګام کې به هغو کانټینرونو ته اجازه ورکړل شي چې د افغان سوداګریستو کې پکې بار او په پاکستان کې بند پاتې دي. د دوړو لوري ترمن لومړنی انلاین ناسته د جدي په نهمه شوې و. په دې حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډي خوني دغه اقدام هرکلی کړي. د دې ګډي خوني اجرایوي رئیس نقیب الله صفی ازادي رادیو ته ویل
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ صنایعو ګډه خونه هر هغه کړنه چې د دوړو خيزه سوداګرۍ اگر د پرمختګ او د لارو د خلاصون او درنګ د ترانزیت د پرمختګ د لپاره په کار چول کیږي تقديري او د دیبلاتړ کوي.
خو د افغانستان او پاکستان سوداګر د دې ناستو پایله کټوره نه بولی او ټینګار کوي چې دا موضوع سیاسي ده او د حل لپاره باید د دواړو هیوادونو حکومتونه هوکړی ته ورسیږي. اته ولا چې د تازه میوه او سبزی او سوداګر دی او د لارو د بندیدلو لامل جدي زیان لیدلی ازادي راډیو ته ویل ته وای زما په ګډون د تازه میوه ډیرې سوداګرو ډیر مالی زیان لیدلی. زما په نظر دا ناستي د لارو په پرانستلو اغیز نه لري. مولا برادر په خپل ویلي چې تر څو پاکستان کلک تضمین ورنکړي لارې نه پرانیزي. دا موضوع او سیاسي ده او دواړو حکومتونو لمشانو سره تړاو لري. لکه خېبلې غاړه د سیمټو یو سوداګر شاهد حسین چې د لارو د بدنیدلو لامل زیانمن شوی هم ورته نظر لري.
دا چې کوم اقدام دی دا عادي خبرې دي، دا ډېر وخت نه دي. دا سیاسي موضوع ده د دوو مملکتو په منځ کې ده. د زمو حکومتونو نه دا غوښتنه ده، دوه حکومتونو نه چې دا ولس چې کوم دی دا ډېر تباهي سره مخ شو. د پاکستان او د افغانستان تجارت بحالېدل دا ډېر زیات ضرور ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ او سوداګرۍ لارې نږدې درې میاشتې مخکې د دواړو هیوادونو د پولیساتو تر سختو جګړو وروسته وتړل شوې. د پاکستان د دې اقدام په ځواب کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر خبرداري ورکړ چې که پاکستان خپل لارې پرانیزي هم دوی به یې تر هغې خلاصې نه کړي چې پاکستان کلک ضمانت نه وي ورکړی چې بیا به سوداګریزي لارې له سیاسي او امنیتي چارو سره نه تړي. له هغې وروسته د دواړو لوریو حکومتي پلاویو په دوها، استانبول او ریاض کې خبرې وکړې خو پایله یې نه درلوده. د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو بند پاتې کېدل سوداګر او کاروباریانو ته لوی اقتصادي زیانونه اړولي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس خانجان الکوزي د روان کال په عقرب میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د بندېدلو له امله افغان سوداګرو ته لږ تر لږه سل میلیونه ډالر زیان رسېدلی او د زیان اندازه ورځ په ورځ ډېریږي. د دې خونې د معلوماتو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ورځني ډول 2000 سوداګریزو موټرو تګ راتګ کوي چې میاشتنی سوداګریز اندازه شاوخوا 200 میلیونه ډالر ته رسیده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له پاکستان سره د لارو د بندېدو وروسته د بدیلو لارو د پیدا کېدو هڅې پیل کړي او په دې لړ کې خپل اړیکې د هند او ایران په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو سره پراخه کړي او سوداګریزي هوکړې هم لاسلیک کړي دي.
درنو اوریدونکو په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان سوداګرو پرون آنلاین غونډه کړې ده. په دې غونډه کې موافقه شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي لارو د بیا پرانستلو لپاره یو ګډه کمیټه جوړه کړی چې دغه راز پریکړه شوې ده چې د دوی راتلونکي غونډه به مخامخ وي او په تورخم کې به تر سره شي. زمونږ د مشال رادیو همکار شبیر احمد جان په یاد غونډه کې برخه اخیستونکي د پاکستان د چیمبر اف کامرس مرستیال مشر سید جواد حسین کاظمی سره مرکه کړې ده چې تاسو په مرته راړو.
نو ډیره مننه سید جواد حسین کاظمی صاحب. که مشال لیډو تم دا وسر چې د چا چا ګډونو کو سوک سوک پکیو د دوه خو او کراته مو وی بیا د مهمه پریکړه په حالو خبره کو.
نن د ناستې کې فدریشن اف پاکستان چیمبر اف کامرس انډستری صدر عاطف اکرام شیخ صاحب، یونایټیډ بزنس ګروپ چیف اس ایم تنویر صاحب، پاکستان بارڈر ٹریڈ کونسل صدر سید جواد حسین کاظمی، وزیرستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری صدر حاجی قدیر اللہ وزیر صاحب
جی،
اور کرم سمال چیمبر لیڈر صدر علی حماد، خیبر چیمبر آف کامرس انڈسٹری صدر حاجی محمد یوسف افریدی صاحب
جی جی،
افغانستان سائڈ نے دراغوی فیڈریشن چیدے افغانستان چیمبر آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ صدر رئیس سید کریم ہاشمی صاحب، حاجی حلیت اللہ صدیق زئی صاحب، حبیب اللہ عمر صاحب، عظیمی صاحب ننگرہار چیمبر صدر، کابل چیمبر صدر دے، کندہار چیمبر صدر، خوست چیمبر صدر، اغی سرا نن ملاقات ہو شو تا اس سیکنڈ میٹنگ ہو دے کے دا معاملات حل شو انشاءاللہ چی اغی اخپل حکومت سرا خبروں کو اجازہ ہو آگیس تو زمین دا فیڈریشن پریزیڈنٹ اخپل باب اقتدار سرا خبریں اکڑے چی بھئی دا جو تجارت سے دے دا معیشت سے دے دا ملک تیر آگا دے نو خام خا دے سرا دا دوال ملکون ہو آگا اور کشیدگی سے کم ہو آگا کم شو مونگا اخپل ہو کے ناستو اور دوال فیڈریشن دا فیصلہ ہو
خبر ہے
ان شاء اللہ غیب اجازت راولی اور مونگا خپل کو مسئلہ خبر کرے مونگا مجازت راولو اور دا بارڈر باندے با دا مذاکرات با کو دا ان شاء اللہ چے کم سٹک اپ دی تا گاڑی بھیو بلتا آرے گی چے کم کا پاکستانی آلتا مریضان دی یا خلق دی ویزیٹر آلتا تلی
سٹوڈنٹان دی
واپس راشی
آو جی
سٹوڈنٹان دی غیب راشی اور باقی دے خود سے کم آغا افغانستان کا سان دی غیب خلال
ٹھیک تو سرو دین اولان دے کم گوگو رو پا ترکیہ کې او په قطر کې د ډېر اوچت پایې مذاکرات شو هغه کامیاب نه شو. اوس کوم داسې اسباب وو چې دا دومره دغه چې دا خبره ور ویلې شو دا دونه غټه خبره شو کامیاب سره
دا 25 کروڑ عوام د پاکستان او 5 کروڑ د عوام د افغانستان تقریبا 30 کروڑ عوام او دا چې دا ډېر زیات نقصانات چې دي هغه د عوام او شو تاجرانو او شو او سرویس پرووایډرز او شو نو دې د ډیلی ویجز او شو مطلب دا دے چھے ٹول غختو چھے دا تجارت چھے کم شپک سوکال نا دے دے روٹ بانے کی گی لگیا چھے آگا دے روان چھے دا ٹول روزگار مسئلہ دے اور روزگار چھے مسئلہ کم جائے کہ راشی مالتا بیا دیر سی زنا
رمائزی بلی ٹھیک تا سر او پا دے بانے سر باقیدہ اعلامیا دا حکومتون لخوا کل پور جاری چھے دا پاکستان حکومت لخوا دا شان دا افغانستان دا خارج وزارت لخوا دا
انشاءاللہ ٹوز دے باندے دا مونگ اجلاس کو کنا
جی جی
دیکھے چھے کالا فائنڈنگ را لے مونگ با حکومتون دا پیش کو چھے آگئی جائنٹ ڈیکلریشن اوکی
ٹھیک تو پدی ٹیوزڈے بان سیم کانسٹی چ سلیکٹ ڈر مال بوڑ روڑ یا خوا دے خوا کنا صرف ملاقات پٹنا
انشاءاللہ اتمن اتمن نہ ملاقات نہ کوشش ودا کو چ من کو لو
ٹھیک تو جی ٹھیک
تو خوا اتمن دا کوشش وئی
د پاکستان د سوداګری خونې مرستیال مشر سید جواد حسین سرمو د شبیر احمد جان مرکه واوریدل
دولسنو او واکمنو ترمنز پل
پینځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه ښه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال کوم چغلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه
خغلو بریدونکو تاسو آزادی رادیو اوریز سلطان محمد سروریم او دا خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي په انټرنیټ کې زمونږ پته مهیروي azadiradio.com
ل خبرونو ور اخوا
د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې د یو خصوصي شرکت د 95 میلیون افغانیو په پنګونې د 2000 کیلو واټل مریض پرېښنا شبکه جوړه شوې ده. مسولین وایي چې یاده شبکه د خرنی خار په ګډون د دې ځای نږدې کلیو او په خار کې تولیدي کارخونو ته 24 ساعته د برېښنا د ورکولو ظرفیت لري. پکتیکا ته تر اوسه وارداتي برېښنا نه ده غځېدلې او له دې مخکې خلکو په مرکز خرنه کې د جنراتورونو یا حرارتي برېښنا څخه کار اخیسته. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې چې په خوای په ادارو دفترونو دوکانونو هوټلونو پلازو او مارکیټونو کې د جنراتورونو له برېښنا ګټه اخیستل کېده او لږ وخت برېښنا به موجوده و. اوس د یو خصوصي شرکت د 95 میلیون افغانۍ په پانګونې د 2000 کیلو واټ لمریز برېښنا شبکه جوړه او د دې ځای اوسیدونکي له 24 ساعته برېښنا برخمن شول. د یاد برېښنا د تولید لپاره 4000 د سولر لوی تختې نصب شوې دي. په خوا چې په پکتیکا کې د خلکو او دوکانونو لپاره یو کیلو واټ حرارتي برېښنا په 8000 افغانۍ و، اوس د مریض برېښنا د دې شبکې په فعالیدو سره به 8000 افغانۍ ته راټیټه شوې ده. د یاد شرکت مشر دوست محمد زونډي مشال رادیو ته وویل
ټوله پروژه باندې تقریبا څه باندې 15 میلیونه افغانۍ مصارف راځي. دا برېښنا به 24 ساعته وي او پاکه برېښنا به وي. موږ به هڅه وکړو چې دا برېښنا کې یا په دې پروژه کې هغه د ډیزلو قیمت یا د جنراتور استعمال صفر کچ ته راټیټ کو او په آینده کې د موږ د برېښنا نرخ هغه د وارداتي یا دولتي برېښنا سره برابر وو چې دا به ملوي هدف وي.
د افغانستان د احصایه او معلوماتو ملي ادارې پر خپل ویب پاڼه تر 13 سپتمبر میاشتې پورې د پکتیکا د مرکز خرنې تخمینی آبادی یو بیا زرتنه خودلیده. په مرکز خرنه کې د لمریز برېښنا شبکې جوړېدو ته ځایي اوسیدونکو هم خوښ دی. وایي په خوانی حرارتي برېښنا هم د بیل نظر لوړوه او هم دایمي او ډاډمنه نه و. یو تن ځایي اوسیدونکو اکبر راهل وویل
دلته په بازارونو کې تر اوسه څومره چارې مخته وړل کېدی هغه په حرارتي برېښنا باندې و چې هم خلک له قیمتونو څخه ډېر شکایت درلود او په عین حال کې هغه دایمي نشټونې و بل ستونزه و. نو د چې په داسې حال کې یو خصوصي شرکت هم د کېږي چې تر 2 میگا واټه پورې المریز برېښنا برابر کی دا دی ویار خبره ده. نو دا به هم په بازار کې قیمتونه راټیټ کی او هم د صنعت په پرختیا کې ډیر رول ولري. از موږ له نورو خصوصي شرکتونو څخه هم هیله ده چې راشي او په دې برخه کې پنګونه وکړي ځکه پکتیکا نهایت ډیر برېښنا ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د حرارتي برېښنا یو بل ستونزه دا ده چې دلته لري رو عادي او حتی زړو جنراتورونو کار اخیستل کیږي چې لوګي او کثافات چاپریال ته ځان رسوي. د مرکز خرن یو بل سیدونکو عبدالرحمن راشد هم دا خبره کوي او زیاتوي چې د لمریز برېښنا انرژي له هر اړخه ګټوره، ارزان او پاکه ده.
باور وسم خپل هټي تفاعل کړی دا په میاشت کې امکان یو د کم برکتوس نه وتلې. مخکې چې کوم برکو په 8000 افغانۍ باندې وو دا برکوس دی ورکوي په 8000 افغانۍ باندې، کارخونه ته ورکوي په 8000 افغانۍ باندې ورکوي. ټول مهمه خبره دا ده چې د چاپیریال لپاره د برک فالول ډیر مهم دي چې دلته ګرد غبار او لوګي هوا ډیر خراب ده.
په ورته توګه د اوبو برښنا ریاست ځای مسولین بیا وایي دوی نه یوازې په دې ولایت کې خصوصي سکتور د برښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته هڅوي، بلکې راتلونکي لمریز کال کې د منځنۍ آسیا څخه د هیواد ته د غځېدلي وارداتي برښنا پر لیږد هم عملي کار پیلېږي. د یاد اداره مشر قاری فتح محمد زاکر ویل
کوشش هم ده سه انتقالي لین کارونه هم مختبوز ټول برابر دوه هر صورتل گل سو دي کوشش دي کو سه پسور لس و 15 کال کې انتقالي لین دی وارداتي برېښنا پکتیکا ته دي کار هم شروع کو.
یاد دی وی کڅم د پکتیکا څنګلوري ولایتونه پکتیا خوست میدان وردګ او غزنی څو کلوړان د منځنۍ آسیا له هیوادونو وارد شوی برېښنا سره وصل شوی، خو پکتیکا ولایت بیا یاد برېښنا تر اوسه نه د غزیدلې. اوس مهال په پکتیکا کې تر ډیره خلک درنا لپاره لمریز برېښنا کار اخلي. خود مرکز خرنی او ورګون په ګډون د ولسوالیو د ځینو خارګوټو کاروباریانې بیا له حرارتي یا د جنراتورونو برېښنا کاروي چې همې وخت لګوي او هم لوړې بیې لري.
دولسنو او واکمنو ترمنز پل
پینزش پاک میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړم چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه